په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته بیا هم ظفر بازار هرکلی درته وایم. د دې خبرونې په ترڅ کې بیلابیل راپورونه اوریدلی سي. د سر موضوع مو په کابل ښار باندې راکچي بریدونه دي. نور راپورونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. تر ولاندې د مې وروسته خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له سالم محمد صالح خاورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه دی په افغانستان کې د نننه تعقیب سي. په کندهار کې تر سلو زیاتو د وسلولو د وژلو ادعا وسوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتنه وکړه چې د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې د نننه تعقیب سي. حمدالله محب نن شنبه په یو لړ ټویټونو کې ویلي که څه هم دولت د مذاکرو د ځای په اړه ځانګړي ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هره سیمه کې د طالبانو له پیشنهاد سره سم د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړ آمادګي ونیسي او خبرې پر مخ یوسي. د ښاغلي محب په باور په افغانستان کې د نننه مذاکرې به ټول اړخونو ته د باور وړ ځانګړي امنیتي ساحه رامنځته کړي. ښاغلي محب ویل دې سره به ولس ته هم زمینه برابره چې پر سولې او د مذاکرو پر مالکیت څارنه وکولای شي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت چې د لندې قوس پر 12مه دوړ لویو د اصلي مذاکرو پر کړندار او مقدمه د موافقه خبر ورکړ. د کندهار د والی ویان ادعا کوي چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت په لسګونو مخالف وسلول وژل شوی. احمد بهیر احمدی نن رسنوی ته ویل چې په تیرو 38 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وژل سو په ډله کې د طالبانو مهم قومندانان هم شامل دي.
دغه عملیات د کندهار په 15 ولسوالیو، پنجوایی، میوند، ډنډ، ارغنداب او جړی ولسوالیو کې ترسره شوي دي چې پر مهال احسان الله شبکه احسان، ملا نور محمد شبکه حبین، ملا تاج محمد شبکه تجیبی، ملا سید محمد شبکه حکانی او ملا نصیب الله شبکه زبیر په نوم د مشهور طالب قمندانانو په شمر یو سل نو نستانه وسلوال مخالفین وجل سوي.
د ولی ویان دوی په دغه عملیاتو کې نه ویش نور وسلواله ټپین سوي دي. پر کابل شهر د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږ د یو کس د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبره تایید شوه. د کابل د پولیسو ویان فردوس پرماز نن سهار ازادي راډیو ته وویل
لنه پیچار سیمی لست غوندی لی بسرا چه دول موتر پر کابل شار و تغول شد. دری راکیتون ده هوایی دگر پر شاو خوا، پینز راکیتون ده هوا پیشندنی اداره پر ساها، او یو تغنده پنه هم حوزه، او بل تغنده ده پینز لسم نهی عربان ده خواجر واشتا ستوگن پر سیمه لگی دلی دی.
تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا درې اونۍ مخکې هم له دوو موټرو پر کابل شهر څلر ویشت توغندي لګول سوي وو چې د چارواکو په خبره لاستنې مړې کړي او 50 نور ټپیان کړي وو. د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی وو. په ارزګان کې د ملي اردو یو چارواکی وایي افغان سرتیرو د دهروت ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلولو طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو قمندان کبیر خان ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیمې تر د درنو جګړو وروسته ونیول سوې.
طالبان د بازار نه مې ته داخل شول. بیرته موږ زنګونه ول بیرته وروره بازار منځنی وروره زموږ په لاس کې دي.
کبیر خان زیاته کړه په جګړه کې د وسلولو طالبانو د سری قطعې د یوه قمندان په ګډون 15 تنه وسلول وژل سوي. خو د ده په وینا چې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف نن د ایران په یوه دولتي تلویزیون کې په مرکه کې وویل مسکو به د مجازاتوونکو اقداماتو پر نویو لارو چارو غور کوي. ښاغلی لاوروف زیاته کړه مسکو نه یوازې دغه یو طرفه بندیزونه ردوي بلکې د ایران د مشخصو اقداماتو ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران سره د روسیې د تجارت وده 8% زیاته سوې ده. د زیاته کړه چې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی محدودیتونو هم د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د غندازه کم نه کړه. د بی سرحد خبرلانو ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام د ایران د قضا یو نوی جرم وباله. د روح الله اعظم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دولو سره مرسته کړې وه نن اعدام سو. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سیسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالي دفتر تایید کړی چې زم نن سهار په دار زړول سوی دی. د ایران قضایه قوې څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې سترې محکمې د 23 کلن ژورنالیست روح الله اعظم د مرګ سزا تایید کړې ده. د بی سرحده خبرلانو ټولنې چې په یو ټویټ کې پر دغه اعدام خواشینی ښولې، د ایران رهبر آیت الله علي خامنهایی د دې اعدام اصلي طرح بللی دی. روح الله اعظم چې په فرانسه کې په جلا وطني کې ژوند کوه په 2019 میلادي کال کې په عراق کې تر نیول کېدو وروسته ایران ته وسپارل سو. او د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو د تنظیمي ادارې په اصراري ډول د فایزر او بایو ان ټی کمپنیو کورونا ضد واکسین کارول تصویب کړل. له دې سره د تلاره اواز ورسوه چې په امریکا کې پر روانو څو ورځو کې خلکو ته د اول ور لپاره دغه واکسین ورکول پیل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې وویل
We have delivered a safe and effective
موږ یواسي په نه میاشتو کې یو خوندي او اغیزناک واکسین برابر کړ چې دا په تاریخ کې تر ټولو ستره ساينسي لاستراوړنه ده. دا به د میلیونونو کسانو ژوند وژغوري او وبا به زر ختم کړي.
په امریکا کې نږدې 3,00,000 کسان په کورونا وایرس مړ شوي.
خبرونه مولا زده راډیو اوریدل. د کابل امنیه قمندانې چارواکي وایي چې نن شنبه د کابل پر یو شمېر برخو لس توغندي وشتل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه وایي
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په ورستۍ ورځو کې په کابل کې د تروریستي پیښو د طرحې او سازماندهي ځینې وړې او لوی ډلې چې د دښمن نرم بریدونه او موخې به یې پلي کولې نیولې دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې مذاکراتو پاتې پړاوونه باید په هیواد کې دننه وسی. دا به هم وایي چې نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هیواد یو تر ټولو لوی شتمنۍ ګڼل کیږي. وځو ته خبرونه د سر موضوع ته لکټین چې وړاندې ویل د کابل امنیه قمندانې وایي چې نن شنبه د سهار وختي د کابل په یو شمېر برخو کې شاوخوا لس توغندي لګیدلې دي. د کابل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په دې اړه خلکو ته ډاډ ورکړی چې په تیرو څو ورځو کې بیلابیلې کړې نیولې دي چې په افغانستان کې او په تیر بیا په پلازمینه کابل کې په بیلابیلو ترهګریزو کارونو لاس پورې کړی و. په دې اړه نور جزئیات له خاطر پردې څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې په سهار په کابل ښار کې د لس توغول شوي او توغندیو په پایله کې یو کس وژل شوی او د نور ټپیاندي. د دې وزارت وایي طارق آرین نن شنبه رسنیو ته په استول شوی پیغام کې ویل دا کار هغه کړیو کړی چې له طالبانو سره اړیکې لري.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په ورستۍ ورځو کې په کابل کې د تروریستي پیښو د طرحې او سازماندهي ځینې وړې او لوی ډلې چې د دښمن نرم بریدونه او موخې به یې پلي کولې نیولې دي. خپلو درنو هیوادوالو مشخصا د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې د کابل د نننۍ پیښې په هکله موږ جزئیات به شریک کوو او عاملین به یې تر نیولو وروسته خپل سزا وویني.
ښاغلی آریان وایي په کابل کې د نامنویو په اړه د خلکو اندېښنې په ځای دي او ټینګار کوي هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده ده ډېر ژر به یې ټول اړخونه معلوم شي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امان الله صالح هم د کابل د امنیت په تړاو د سهار د شپږنیمو بجو په غونډه کې پر کابل د نن ورځې د توغندیز برید په اړه ویلي چې په دې برخه کې امنیتي ناکامي مني. ښاغلی صالح که څه هم دانه دی ویلي چې دا برید د چا کار دی خو دی ویلي چې د ایشي طالبانو په یو لیکل پیغام کې موږ ته دا خبرداری راکړی کچېرې بندیان اعدام شول کابل به د شیعهګانو په مسلخ بدل او له برمته شویو کسانو به هم سرونه پرې کړي. خو د نوموړي په خبره چې دا غوښونه به د دوی لخوا ملت ته د وژونکو د چیرو د پیژندنې مخاوني نیسي. کا خاغلی سالی د ایشان په طالبان پورې تړلی طالبانو بیا دا ډله برته په خاغلی سالی پورې تړلې ده او د نننۍ راکټي بریدونو مسؤل یې هم په یو ډول د ایشیا د اسلامي دولت ډله ګڼلې. د دغه ډلې وین زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي د امرالله سالی د ایشیانو لخوا کابل ښار ته د ګڼو توغندیو رسول او بیا یې بې هدفه ویشتل څرګندوي چې د په خبره د کابل اداري امنیتي ارګانونه د داعش په نوم په دې تر شا په قوت سره ولاړ دي. له دې سره هم هله په کابل کې د توغول شویو توغندیو په تړاو عین شاهدان وایي
زه په خپل کار باندې بوخت ما او ناڅاپي مې د راکټونو आवाज واورید. کله چې بهر وتلم هلته مې د چغو او د زړه आवाजونه غوږ ته راغلل. نو مې لیدل چې ډېر یو بد حالت و او ډېر خلک سراسیمه ول. نو زما د دولت نه هیله دا ده چې د دې پیښو کنټرول دی وکړي.
هر سهار بریت هر سهار چاودنه په خپل سوچونو کې ټوب او دفتر په لور روانم. ناڅاپه مې ناشنا غږونه تر غوږو شول. خلکو یو خوا بل خوا منډې وهلې. وروسته چې کله وړاندې لاړم خلکو وویل چې راکټونه ولګېدل او د حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت ساتنه د دیو دنده ده.
درې اونۍ وړاندې هم په کابل ښار څلورویشت توغندي توغول شوي وو. هغه مهال د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دغه توغندي د کابل شمالي سیمو څخه توغول شوي چې په پایله کې لس کسه ووژل شول او پنځوس نور ټپیان شوي وو.
ازادي رادیو لوونه تروو
زموږه ازادي رادیو ری د افغانستان د امروختي وزارت وی نوی پسلو کې افغانان له 2 ساعته پلي تا ګورسته روختي مرکزونو ته ځانونه رسوي. دغه وزارت شمیرې شي چې پاتې روشلو کلونو کې په افغانستان کې د روختي مرکزونو شمیر 3500 تل ورسوي. نن د دسمبر 12 مه ټولو ته د روختي خدماتو د وړاندې کولو لنړیواله ورځ سره برابر ده. په دې اړه یو تفصيلي راپور له رحمت الله افغان څخه ور
د دسمبر 12 ټولو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لنړیوال ورځ داسې مهال نمانځنه کیږي چې په افغانستان کې کم شمیر خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسي لري. په دې اړه مو د څو ولایتونو اوسیدونکو پوښتل دي. د ورزګان د مرکز ترن کوټ اوسیدونکو حکمت وایي
د روغتیایي خدماتو ته قدر توه م چې سپرم نسواله خو سپر دي ځکه چې دلته روختن کوچنی دی ډاکټران لږ یا کم ډاکټران چې دلته کم دغه دی خلک ډیر دی ولس ډیر دی دوی خدمات نشي ورته وړاندې کولای او بیا د دوای او دغه کم شان چې د ضرورت سامانونه د بیخي بالکل ستنه ټول چې مریض ورته راسي هغه ډاکټران یې لږ وي ورڅخه د بازار څخه راو یا د وخانو څخه راو زموږ سره نس خلاص شوی دی.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو احسان الله احسان هم ورته شکایت لري.
پکتیا کې د صحي خدماتو کیفیت او هغه اندازه چې باید وای بيخي ټیټه ده کم ده. په مرکز کې اکثره وخت ډاکټران نه وي. د دوایانو کمبوتي او پولیسوالیو کې تر ډیره پورې هغه ځایونو کې چې کلینیکونه او روغتونونه ضروري دي هغلته شتون نه لري. بیا کوم ځایونو کې چې جوړ شوي دي هغلته مسلکي ډاکټران نشته.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اکرام الله دی چې د خزینه ډاکټرانو د نشتون ستونزه هم پرې اضافه کوي.
په ننګرهار ولایت کې روغتیایي سکتور د نفوس په پرتله ډیر کمزور دی. دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه کم او نفوس زیات دي. همدغه ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درملو نشتون هم یو ستونزه ده. همدارنګه د خزینه ډاکټرانو کمښت یا نشتون ستونزه ډیره جدي ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم دا مني چې ټول افغانان په یو ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. دغه وزارت وایي چې نوی سلنه د افغانستان خلک له 200 پلی تاګورسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایان اکمل سمسور په تیرو وروستیو شلو کلونو کې د روغتیا په برخه کې شوي پرمختګونه د قناعت وړ ګڼي او وایي په دغه موده کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 څخه 3500 ته لوړ شوی.
اوس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو پروګرام لري چې خدمتونه داسې وړاندې شي چې لګښت راکم کړي. بل په روغتیایي مرکزونو کې په کارکوونکو کې د طبابت اخلاق دی چې له بده مرغه په دې برخه کې کار نه دی شوی او اوس د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې په دې برخه کې کار وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیر کې هم دا ویلي و چې اوس تر ډیره د خزینه ډاکټرانو او قابلو ستونزه هم هواره سوي او دې برخه ته نور هم پام کوي. د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک له مخې چې د 2012 میلادي کال د دسمبر په 12مه نیټه تصویب سو، باید د یو هیواد 95 سلنه خلک یو شان او با کیفیت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو شلو کلونو کې د روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمیر نورو نړیوالو سازمانونو له دې وزارت سره په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د ښه کېدو مرسته کړې چې د دغه مرستې ډیری برخه په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو د جوړولو او د پولیو، ملاریا او کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې لګیدلې ده. سږ کال د ټولو د روغتیایي پوښښ نړیواله ورځ په دې شعار له ټولو ساتنه وکړئ نمانځل کیږي. دا شعار تر ډیره د کرونا وبا سره د مبارزې او د دغه وایروس په مهارولو پورې تړلی دی. هغه وایروس چې له یو کال زیات وخت کیږي چې په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده، چې تر اوسه پرې له 70 میلیونو ډیر خلک اخته شوي او له 1 میلیون زیات هم له عمله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې ویلي دي چې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت باید په نړیوال روغتیایي سیستم ډیره پانګونه وسي تر څو دغه ناورین ختم سي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې دا ورځ نمانځي چې د تر اوسه د کورونا وایروس د مهارولو لپاره واکسین د دغه سازمان لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایروس نږدې 9000 کسان اخته شوي دي او 1909 درستر امر شوي دي. د امر روغتیا وزارت وای دا چې ډیری نړیوالې مرستې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره به دوی نورو برخو کې لکه د ماشوم ګزن یعنی پولیو ته د تیرو کلونو په شان رسیدنه نه ده کړې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي د وژل کېدو نن یو میاشت پر اسوه. ځینې فعالان دایي د هلمند لژبیا او اواز سره تشبیه کړي چې ل وژل کېدو سره پر هلمند خاموش خبره ده. دا کومې کړي دي چې د بیان د ازادي د خاموش کولو هڅه کوي؟ سلام محمد صالح راپور لري چې د پانتون دی او استاد په ځخ پیلېږي.
د شهید محمد الیاس دایي د شهادت څخه میاشت پر کیږي. داغه د شهادت څخه راورسته د هلمند ژغم یو ډول کوم دی داغه شهادت داغه ملګری هم روحي ځپلې دي.
احمد شاه پاتون په هلمند کې د پوهنتون استاد چي وای د بیان د ازادي مخالفانو د هلمند ژغ خاموشه کړی دی.
څوک د ژغ پورته کولو یا هغه څه د فعالیت کولو زړه نشي کولای. زه فکر کوم چې پلان هم دا و چې دا د بیان ازادي د حقیقت څرګندول په یو نه یو ډول باندې چپ کې خاموشي کې هر څه د کار کړی دی په د خپل پلان کې بریالي شول.
ګڼ کسان په دې باور دي چې د محمد الیاس دایي وژل کېدو له دغه ناامنه ولایت نه د راپور ورکولو بهیر ټاکنه کړي او خلکو ته د پخوا په څیر د دغه ولایت د وضعیت په اړه راپورونه نه رسیږي.
که څوم چارواکو پیشنهاد کړی دی چې تاسو د اوبو د ذخیرې نه د ډیرو اوبو
د د محمد الیاس دایي ژ خاموش سو خو د هغه وژل کېدو په افغانستان کې دننه او بهر غوغا جوړ کړه. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استاذ شیر محمد اخونزاده د ازادي رادیو وژل سوی خبريال محمد الیاس دایي د هلمند ژبه وبلله.
پولیسی جرګه کې موږ خبرته کړې وا کنه الیاس دایي د هلمند یو ژبه و چې بند سوله او موږ ډیر په خوښنه یو او پر حکومت موږ خبرې دي چې د قاتلینو ونیسي.
د افغانستان حکومت تیر پنځشنبه د قاتلانو په نیولو کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل هغه کس نیولې چې د محمد الیاس دایي په قتل کې لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت د یو مشکوک تن ویډیو هم خبره کړه چې وای عبدالکریم نیمیږي او د ورزګان د چارچینو اصلي اوسیدونکی دی. دغه کس په خپل اعترافاتو کې ویلي چې د حنفي په نامه یو کس ورسره مرسته کړې ده.
جبار سوجا زموږ کمانډان مشر و د سرای موږ ته په نقشه کې یو زوم یو بل انډیوال و نفیس صاحب نومې دی او نفیس صاحب یو زوم نو د سرای ته ور واوښتئ ما شاخوا معلومات کوي هغه کار وسو دی ور واوښتئ تر موټر یې چسپه کې مې نور لاندې کوي بېرته ځینې را واوښتئ
خو خپلواکو سرچینو په دې ویډیو کې د اعترافاتو کراوالی تایید کړی نه دی وسلول طالبانو د محمد الیاس تای په قتل کې د خپل ډلې د حالت رد یا تایید کړي نه دي خو په هغو لمړیو کې ویلي و چې دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي خو د جمهوری ریاست مرستیال بیان د وخان مینپال د وژنه په وسلول طالبانو پورې مربوطه وبلله
پل د طالب کور ته ولاړ دی د طالبانو ډلې ته ولاړ دی او ډېر ژر به تاسو د شهیدان بوسی شي موږ به دغه واشي او د بیان د ازادۍ دښمنه ډله ونیسو
محمد الیاس دای په هلمند کې هغه خبریال و چې په خپل ټولو راپورونو کې د توازن ساتلو اړخ ته پام کاوه او کورونې وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمنی هم نه لري په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین چتیره اونیه د جرګې په عمومي غونډه کې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو قضیه یاد کړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ژورنالیستانو په وژنه کې ګڼ اړخونه دخیل ګڼل کېدای شي
له هر اړخ څخه د ژورنالیستانو په وړاندې تهدیدونه دي که هغوی د فساد په اړه باندې حقایق راپورته کوي هغه مفسدي کړي چې په افغانستان کې حاکم دي د هغوی لخوا خطر ورته پیښیږي که دوی د مافیایي کړیو غاصبینو کتاب چیانو او یا نورو زورواکو په اړه باندې حقیقتونه وړاندې کوي ټولنې ته د هغوی لخوا څه تهدید دی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی تهدید دي ژوند یې تهدید دی چې یو له هغو څخه الیاس دایی دی چې څه موده مخکې په هلمند کې په شهادت ورسېدی په ډېر ظالمانه شکل باندې که د هغوی د کورنۍ احوال څوک واخلي په ډېر بد حالت کې یو مورخی دی او څو ماشومان دي دې ته ورته د افغانستان اکثریت ژورنالیستان همداسي یو ژوند لري
له تیرې میاشتې راهیسې دا د رسنیو د کورنۍ څوم غړي دي چې په افغانستان کې وژل کیږي تر الیاس دایي مخکې د تلو نیوز د سیاسي خبرونو په خوانی ویان یا ماس یا وس چې وستا افغانستان بانک کارکونکي وو په کابل کې د مقناطیسي ماین په 14 کې خپل دوه همکارانو سره ووژل سو د انیکاس رادیو ټلویزیون خبریاله او فعاله ملاله میوان تیرې پنځشنبه په جلال آباد کې په وسلواله حمله کې ووژل سو او د آریانا ټلویزیون ویان فردین امینی تیرې جمعه په کابل کې په یو مرموزه پیښه کې ووژل سو د ژورنالیستانو د نورو نړیوالو اتحادیو ترڅنګ د بی سرحد خبرلانو ټولنې د شنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه
کله وی خو د جنگ جګړو ډګرونه تاود دی بل خو د سولې خبري هم کیږي خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې مذاکراتو پاتې پړاوونه باید په هیات کې د نن اوسې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمد الله موهب پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی ک طالبان او د افغان حکومت د سولې مرکز پلاوي په هیات د نن مذاکرات وکړي سولې به د بهرنۍ شرایطو پر ځای د افغاني ټولنې له واقعیتونو متاثر سره سرتاسري او دایمي بوي فیروزه عزیزی پړه نوټ زیاتره کوي
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي که په هیواد دننه د سولې مذاکرات وسی دوی په هر سیمه کې چې طالبان وړاندیزوي د امنیتی ځانګړو تاسیساتو جوړېدو ته چمتو دي د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمد الله موهب نن شنبه په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید د هیواد دننه تعقیب سي دولت د ځای په اړه ځانګړي ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هر سیمه چې طالبان یې پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه آمادگی ونیسي او خبرې پر مخ یوسي دغه شورا وایي په دې ډول به مرکچی پلاوي د افغانستان د نن شرایط درک او په دغه پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخ ونیول سي د دغه شورا ویان رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د نن د سولې خبرې په ټولو ته د باور وړ ځانګړي امنیتی ساحره مسته او افغان ولست پر سولې او مذاکرات او د مالکیت او نظارت توان ورکړي مذاکره کوونکي به د خپل هوادوالو لکړاوونو او غښتنو لنجدي او په بهتره توګه اګاوی او په دې پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخه ونیول سي
هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو دغه جالي وایاند ذبیح الله مجاهد وایي لا وخت ده چې په دې اړه څه ووایي دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکزی پلاو ترمنځ دویم پړاو خبري روانې دي دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان حکومت طالبان ته دا ډول وړاندیز کوي بلکې له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وړاندیز کړی و چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې دی په هیواد دننه وسی، خو طالبان وړاندې دا وړاندیزونه رد کړي دي. د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خلاصون پروسې پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا هم ویلي و چې طالبانو سره د مذاکراتو پړاوونه به په جلا جلا هیوادونو کې ترسره سي. هغه څه چې طالبانو هم دا موضوع له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې وه او ویلي و چې دا پریکړه به د دواړو لورو په توافق مخته ځي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زموږ غلازدي راډیو ری دوستانو، نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هیواد یو لوی شتمنی ګڼل کیږي. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1300 بیلابل کانونه پیژندل شوی چې ډېر په غرونو کې دي. خو افغانستان له دغو شته طبیعي ذخایرو څخه څومره ګټه اخیستې ده؟ په دې اړه نور تفصیل امید ظهیر مل راکوي.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ له یوې خوا د همالیا او له بلې خوا د لویدیځې آسیا له غرونو سره نښتي. کله یو اړخ دا د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کیږي، له بلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتلی دی. کرنه او مالداري چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرې اخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کیږي. د افغانستان د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان 15% سلنه کاروندې د هغه اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50% څړځایونه هم برابر کړي دي. د ښاغلي رستمی له قوله د افغانستان غرونه په خپل غېږ کې 90% مسامر او غیر مسامر ځنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
په ټوله کې اوس زموږ ځنګلونه له 1.6 میلیونه هکتاره زیات شوي، په داسې حال کې چې 10 کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیونه هکتاره ته رسیده.
10 سال قبل 1.3 میلیون هکتار بود.
خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډیرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدې ولایتونو دی.
زمانم ننګیالی دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځایونو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول وال کیږي، لکه مانوګی او شوړیک او دیوګل او دانګام او نیشګام غزابات، دولت نه مونږ جدي غوښتنه لرو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خو د پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمې مشرانو د دې کار مخه نیولې. د جیولوجی یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل کانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې کرشمیر نشته چې په غرونو کې د شته طبیعي ذخایرو سلنه څومره ده، خو ډېرې قیمتي کانونه په همدې غرونو کې دي.
ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلونکي اعدام کړ. روح الله زم چې په ټلګرام کې یو چینل درلود او له فرانسې څخه ورته کار کاوه، هغه مهال ایرانی ځواکونو ته په لاس ورغلی چې عراق ته ولاړ. د بشري حقونو او د خبریالانو د دفاع ټولنو د روح الله زم د اعدام له حکم سره مخکې لا مخالفت څرګند کړی و. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
ایرانی رسنیو د یوې ټولنیزې شبکې د چلونکي روح الله زم د اعدامېدو خبر خپور کړ. زم په ټلګرام کې د احمد نیوز په نوم پانه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د تهران محکمې اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلونکي روح الله زم د اعدام حکم تطبیق او هغه په دار وځړول شو. د ایران د قضایه قوې ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلي و چې د دغه هیواد سترې محکمې د روح الله زم د اعدام سزا تایید کړې ده. روح الله زم چې په فرانسه کې اوسېده، 2 کاله وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابي محکمې رئیس قاضي ابوالقاسم د 6 کال په دوبی کې د احمد نیوز ټلګرامي کانال چلوونکی په 14 قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح الله زم پر لګول شویو تورونو کې فرانسې او اسرائیل ته جاسوسي هم شامل و، خو په خپل زم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبریال دی. د بشری حقوقو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح لازم د شکنجه کېدو او د شکنجې په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو لکه بل اندیشنه ښکاره کړې و. د روح لازم پلار محمد علی زم د سش کال په دوبی کې د انقلابی محکمې له لوري د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو به برخي و. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم ویلی و چې د روح لازم د اعدام لپاره د ایران محکمې حکم غیر قانوني دی او محاکمه نامنصفانه ده. په ورستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت اګان شمیر سیاسي مخالفان په گاونډیو هیوادونو کې نیولی او خپل هیواد ته وریدي. تر دې وړاندې د احواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته انتقال کړ.
ورسیدو په کابل کې څلور بجې او دیش دقیقې دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له سلام محمد صالح خبر.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتنه وکړه چې د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې د نننه تعقیب سي. حمدالله محب نن ویل چې دولت چمتو دی د هیواد په هر سیمه کې د طالبانو له پیشنهاد سره سم د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړ امادګي ونیسي او خبري پر مخ یوسي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر د 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي. د کندهار د ولی وین ادعا کوي چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې په تیرو 48 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 119 وسلوال مخالفان وژل شوي چې د هغوی 15 قومندانان هم پکې شامل دي. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حمله کې لږه لږه د یو کس د وژل کېدو او دوه نور د چپی کې دوه خبره تایید سو. د امنیت قمندانۍ وایان وایي چې دغه لس راکټونه له یو سره چډول موټر پر کابل ښار توغول سیوی دي. په روزګان کې د ملي اردو یو چارواکی وایي افغان سرتیرو د دهراوت ولسوالۍ د لاس وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. د ویلې دي چې په دې منځ کې 15 وسلوال طالبان د هغوی د یو قمندان په شمول وژل سیوی دي. دروستي د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف د خبره په هغه مرکه کې وکړه چې نن د ایران له یو دولتي تلویزیون خبره سوه. د بی سرحده خبرلانو ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام د ایران د قضا یو نوی جنایت وباله. د روح لازم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دلو سره مرسته کړې و نن اعدام سو. د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو د تنظیم ادارې په استراري ډول د فایزر او بایو انټیک کمپنیو کورونا ضد واکسین کارول تصویب کړل.
مننه کوم له سلام محمد صالح څخه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. سپورتي خبرونه به رحمت الله افغان وړاندې کی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په هیراکولت کې نن د فل رزم سیالي تر سره شوې. د دې سیالیو د جوړولو کمیټه مسؤل نصرت رشیدی ازادي رادیو ته وویل چې د دې سیالیو له جوړولو یې هدف د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړوالی دی. د فل رزم په دغو سیالیو کې اتیا لوبغاړو له لسو کلبونو وګډون کړی. د ښاغلي رشیدی په وینا دا سیالي پرم پیل شوی دی چې نن به پای ته ورسیږي او غوره لوبغاړو ته به کمربندونه او مډالونه هم ورکړل شي. د افغانستان شمال جون لوبغاړو لپاره د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د باولینګ فدراسیون له لوري یو ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. د فدراسیون رئیس ادریس فاروقین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز پروګرام د باولینګ فدراسیون د یو شمېر ځمکو لخوا پر مخ وړل کیږي چې هدف یې د روزنیزو پروګرامونو پلي کول او د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول دي. نن دغه روزنیز پروګرام لومړی ورځ وه. ټاکل شوی چې افغانستان د باولینګ ملي ټیم ټاکنیزې سیالۍ تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې جوړې شي. او ایرلن افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره خپله 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ایرلن او افغانستان د 2020 میلادي کال په جنوري کې په متحده عرب اماراتو کې درې یو ورځنۍ لوبې ترسره کوي. دغه لوبې د نړیوال 500 جام لپاره په سوپر لیگ پړاو پورې اړه لري. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ ویلي و چې دوی به د جنوري 14مه، 21مه او 23مه نیټه درې ورځنۍ لوبې له ایرلند سره د افغانستان قربتو په دوبۍ کې ترسره کړي. د ایرلند او افغانستان ترمنځ د 2009 میلادي کال راپدې خوا 22 نړیوالې ورځنۍ لوبې کړي چې دې لوبو کې 2 افغانستان او 2 ایرلند ګټلې. یوه یې لغوه سوې او دوه یې مساوي سوې. راتلونکي درې لوبې د دواړو لوبډلو لپاره مهمې دي.
دوستانو د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. اول به حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
کابل لا هم د نړۍ یو له ککړو ښارونو یادی او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي. کابل صنعتي ښار نه دی، نه هم پکې د تولید کچه دومره ده چې د هغې له مخې باید د ښار هوا ککړه شي، بلکې ډېر نور مسایل چې کولی شي مدیریت شي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. که څه هم ژمی لا نه دی پیل شوی او د خزان موسم دی، ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپل اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده. حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي، خو ښکاري چې بریالي نه دي. تیر کال چې هوا ککړه شوه، جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه او ورکه بریښي. ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي؟ پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخي رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه مخ ته وړم. زه امید ظهیر ملک. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
مننه. تاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد چې د جهان په سطحه هغه رامنځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه، چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطحه دي، چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجه دي. خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي. او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې له مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ، نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی او فکر بیان کوي، دلته یو لوی مسولیت ساسي ادارې ته ورګرځي.
ډیره مهمه خبره ته دی اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي دي.
دا په هغه ډیره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته ته اجازه راکړي دا مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا نومدارنګ په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړو. اوس تیر کال هم چې کړه دا سونه یاد شوتا ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس هم اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږ هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ما ته اجازه ورکړئ د تفصیلي خبرې کوم، انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي. او زمون قوت باندې ته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړی دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، تعلل کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره. او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټولې د ډبرو سکرو د لرګونو استفاده کوي.
اجازه راکړئ چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم. اوس تر حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې، صنعتي پارکونو باندې، او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی ام د چتاسی اتیا فیصد یا نوی فیصد یادوی بیا ولی د هوا دومره کړه د خو ا د لک تغییر خو باید کړه وې
پاوا کې تغییر استدی خدا مخې مو ټول هغه پنځه سور فاکتور وو ورې شپږ لکه سلویز په لور سلویز زره کورونو کې سر ټپیا ساتنې اداره سو کې هغه ته بدیل نه لرو چې ورته وای چې ته برق یا گاز مایع ځکه گاز مایع قیمت هم ګوره چې اسمان ته تللی دی شپېته پنځه شپېته روپو گاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته تر څو چې برق او گاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي نه په کورونو کې پنځه لکه څلور څلوېښت زره کورونه بل غټه ستونزه د ترانسپورټ پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته یعنی جمعي بسونه نشته ادې د چاپیال ساتنې ادارې پورې کار نشته دا د ترافیک کار دی هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي
انجنیر صاحب که ستاسو په یاد اوسي چې جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي په دې معنی چې ستاسو اداره هغه ډول چارتیا د کار نه دی کړی جواب مو څه دی
زمونږ جواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم اما چې مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاعت سره په حیاتي کې خبازیان قنادیان کوچپازیان هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابې او زسونا آبازی دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصد یا ګازي شوي ده او یا فلټر نزدي دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو بل فابریکات چې صد کال تاسو شاید چې مونږ آن د صنعتي فابریکې مو وتړله په دوی باندې مې فلټر نسته دا زما همدونه زور و قوت و چې وم که آخري قوت د چاپیریال ساتنې اداره هم داد آخري قوت چې شپږ بجې د سهار رئیس عمومي معینان رؤسای دا ټول راوزي تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه وو مسدودې کړه او جریمه یې کړه ورباندې هماغه کار مونږ سږ کال وکړو ورباندې بلند منزل او شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویرې مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلې ته یې دنده وسپارله بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونو په مسدودې کې د چاپیریال ساتنې ادارې تیم هم ورسره هغه سره شریک سو
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي
دا د هوا پیژندنې کړنې دي دا د چاپیریال ساتنې ادارې کړي دي همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا موږ خپره کړي دي ما کړي دي خپل د ریاست نه همدا
زما پوښتنه هم ده چې په کومو ځایونو کې دي سوداني سوکو
زه درته وایم مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې په دوهم ناحیه شپږم ناحیه یولسم ناحیه دولسم ناحیه همداسې په اتو محلونو کې خپل د سیار دزګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی کاربن مونوکساید دی سلفر دای اکساید دی نایتروجن دای اکساید دی او ذرات مالق پی ام 10 2.5 او پی ام لاز دی دا دزګا مونږ ته یې کړین دی هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتنې ادارې په سایت کې تاسو وګورئ
چې دا ارقام د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده
د استاندار نه پرته دی یو کاربن مونو اکساید کاربن مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی اوزون په بعضو ساحو کې د هغه نه ټیټ دی نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی یعنی د کله استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی لکه سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات مالق چې دا ګرد او خاک او دوړ او د سړکونو د موټرو نه چوزي پی ام 10 او پی ام 2.5 کوم دی دا دواړه په دې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات دي
انجنیر صدری غازونه چې تاسو یاد کړو اوزون کاربن مونوکساید یو بل چې تقریبا زهري دی یعنی هم دغه غازونه کم دي په کابل کې
دغه په مناسب اندازې یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دي واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري هم دا اوس چرخام اخیستیم دی په دی ورځو کې دی ورځو کې مخکې لدی خو میاش د مخه بیخي ټول د غازون استاندارد نه لاندې وو ټول استاندارد نه لازم دا پنځه غازونه چې مخکې ما تاسو ته ویل خو دا یو شی ستدي چې د هوا کاغذ په ژمی کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شیان دي او هر شي چې د ستاندرد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډیر زیاته مننه انجینر صاحب کوم آباد.
مهرباني مهرباني.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګې درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوي بلی خبرونه ته هرکلی کوم. دا ونې په کور کې د کتابتون په اهمیت غږیږو و باورې چې ولې په ډیرو کورونو کې کتابتونونه نشته
یا شوق نه لري یا دا فرهنګ دلته دومره کار ورته نه دی شوی خلک مطالعه وکړي.
په کور کې د کتابتون جوړول څه ګټه لري؟
زه اوس کله واري چې دفتر نه راشم وړه ورونه مې کتابو ته ناسوي کتابونه ګوري.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په کور کې کتابتون ولري؟
په ژوند کې هر شی بس دی لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګم جبر خیل یو وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی.
کتابتونونه هغه مشالونه بلل کېږي چې رڼا یې د ډیرو ژوند بدلولی شي. په پرمختللو هیوادونو کې سره له دې چې بهر ډیر کتابتونونه وي، په کور کې هم د کتابتونونو لپاره برخې بیلې شوي وي، خو په افغانستان کې بیا دې مسلې ته ځوانان ډیر پام نه کوي. ډېرې کتابتونونه نه لري او ځینې ځوانان چې په کور کې څه ناڅه کتابونه هم لري هر ځای ګډوډ پراته وي او سمه استفاده نه ترې کیږي. د یو خصوصي پوهنتون محصل باور ظهیر وایي دا چې ډېر ځوانان په کور کې کتابتونونه نه لري وجه یې دا ده چې دوی له مطالعې سره علاقه نه لري.
که رښتیا ووایو داسې خاص کتابتون اکثریت کورونو کې نشته. کتابونه غیر منظم په صحیح طریقې سره نه ساتل کیږي او یو ځای بل ځای کور کې پراته ماشومان لاسته مرزي خرابېږي. د منځ ډیر کم اشخاص پیدا کیږي چې د کتاب لپاره منظم ځای جوړ کړی او هغه په صحیح طریقې سره ساتل کیږي. نو یا شوق نه لري یا دا فرهنګ دلته دومره کار ورته نه دی شوی خلک مطالعه وکړي، د کتاب ارزښت پوه شي، کتاب په صحیح طریقې سره وساتي یا ورته ځای جوړ کړي. دغه مشکلات شته.
د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل سراج احمد بیا اقتصادي ستونزې د دې سبب ګڼي چې ځوانان په کور کې کتابتونونه ونه لري.
مطالعه کوم ځینې ځینې کتابونه دي خپل نو دومره دغه فیسیلیټي یا دومره امکانات نشته چې مونږ به غړ غړ کتابتونم درلودو، ځکه چې ځینې اقتصادي مشکلات وي. نو کتابونه مطالعه کوو، کتابونه ستا خو هغه چې مؤثر ډول دغه نسته، مثلا چې هغه کتابتون وي یا هغه چوکاټونه وي یا دغه، خو زمونږ خپل هغه عادي توګه چې مونږ کوم چوکاټونه ورته جوړ کړي دي یا کومه الماری ګانې دي په غل مری ګان کې مونږ ساتلې دي.
که څه هم سراج احمد په کورونو کې د کتابتونونو نه جوړول په اقتصادي ستونزو پورې وتړل، خو د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي که ځوانانو غواړي په کور کې کتابتون ولري په ډیرو کمو امکاناتو هم کولای شي جوړې کړي او د وخت په تیرېدو سره یې غني کړي. دای په دې اړه خپله تجربه راته وایي.
زه په شپږم ټولګي کې وم چې کابل ته راغلم، دلته مې مکتب شروع کړو. نو له هغې ورځې نه ما په اوله ورځ د کاروان صاحب کتاب له ماښامه تر ماښامه واخیستو، نو یې ځای نه را شروع شو. نو ورو ورو مې کتابونه راوړل، اخیستل مې ځینې ډلۍ راکولې. نو اوس زه په کور کې لوی کتابتون لرم. نو کتابتون په تدریجي ډول جوړ شو. ما داسې نه دي کړي چې زه یو کتاب پلورنځی ته لاړ شم، سل کتابه واخلم یا پنځوس کتابه واخلم. دا یو کتاب، دوه کتابه، خو کتابونه مې ساتلي دي. کتابونه راباندې ګران دي چې څوک ویسي یو بیا ورته وایم چې دا هغه تا سره امانت دی، بیرته به راکوې. او ځینو انډیوالانو وړي دي، بیا یې راوړي یا نه دي هغه پسې خپه یم، ځکه زما د کتابتون کتابونه دي.
دا کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل اقبال ترنک وایي دا کور کتابتون مرسته ورسره کړې چې ډیر څه زده کړي.
مثال د مکتب کتابونه دي چې تر دولسمه صنف پورې دولس کاله به یو څوک د یو مکتب کتابو ته ناست او په ده باندې باید زده شي. دی باید زده کړي، که زده یې نه کړي د کال په پای کې ناکامیږي، مشکل پیدا کوي. هغه یو ډول جبري ده. او که چېرته دغه څنګه معلومه یي، مثال د یو چا علاقه معلومه یي، زه خپله چې مثال له انځورګري سره علاقه لرم، کولای شم ځینې د انځور انځورګری د مستند کتابونه وي یا هم د معاصر هنر کتابونه وي یا د هنر په اړه کتاب وي، زه ولاړ شم په خپل طبیعت په خپله واخلم، هغه بیا ځکه زما ذهن منلی وي هغه کتاب او ما په خپله خوښه راخیستی وي، هغه بیا ښه مطالعه کولی شم، له هغه څخه ښه معلومات اخیستی شم. له هغو کتابونو چې اوس مې په کتابتون کې پراته دي ډېره ګټه راته کړې ده. ډېر داسې څه شته چې نه وم ترې خبر د کتابونو په لوستلو سره په هغه باندې پوه شوم، او ډېر داسې څه شته چې نه مې سوای کولی هغوی کتابونو ما ته دا روحیه راکړې ده، دې ته اړ ایستلی یم چې زه باید هغه باندې پوه شم، په هغه تحقیق وکړم او معلومات ورکړم.
ابراهیم ایمان هم وایي د دې ترڅنګ چې دی د کور له کتابتون څخه استفاده کوي، د کور نور غړي هم د ده کتابتون کتابونه لولي.
دا ماته په ثبوت رسیدلی ده که د چا په کور کې ټوپک میخ ته ځوړند وي نو یې ماشوم طبعاً د ټوپک سره شوق پیدا کیږي، د کور ماشوم یې د ټوپک سره شوق پیدا کیږي. که د چا په کور کې بیا مړز وي، د مړز قفسونه وي، هغه ماشوم طبعاً بیا مړز ساتي. خو که د چا په کور کې کتاب وي، ماشومان طبعاً له کتاب سره مینه پیدا کیږي او کتاب لولي. زه اوس کله وارې چې کار نه راشم، له دفتر نه راشم، وړه ورونه مې کتابو ته ناست وي، کتابونه ګوري، او ډېر وړه چې دی بیا تصویرونه پکې ګوري. نو زه داسې وایم که کور کې کتابتون وي نو طبعاً ماشومان استفاده ترې کوي. که استفاده ترې ونه شي، از ما په آن په کور کې یوازې کتابونه چې په تخچه کې یخې وي، که ماشومان د هغې د سیوري لاندې هم را لوی شي، انشاءالله آینده به یې مثبت وي.
د پکتیا اوسیدونکی محمد ولی ناصری وایي په کور کې د کتابتونونو جوړول اسانه خبره ده، خو د ده نظر دا دی چې کتابونه باید منظم کېښودل شي او سمه استفاده ترې وشي.
اکثره ځوانان په دغو نه پوهېږي، دوی ټول کتابونه که را واخلم یو ځای کتابخانه کې که دوی ورته ځای مشخص کړه، ادرسونه معلوم سي، او بل دوی خپله وګوري کتابونه سي. ما کتاب هلته ایښی ده او په هغه برخه کې باید دوی مطالعه وکړي. ما کتابونه ټول ویشتلي دي، ولو که د یو برخې دوه کتابونه هم زه لرم، ما ځای معلوم کړی سپې هغه کونج کې ما ایښی دي الماری، او زه یې راخلم. اړوند پوښتنې چې کوم مسلک مې هم نه وي، زه ځان لپاره هم ځکه کله وار سړي ته هم ځینې پوښتنې په نورو مسلکو کې پیدا کېږي. نورو استادانو پوښتنه کوو په هغه ابتدایي وخت کې سړی خپل ماخذ شی راواخلي، څه کتاب لري، له هغه نه یو څه استفاده وکړي. نو د ما شخصا همدا تجربه ده، او زه زیات ډېر زیاتې مطالعه علاقمند یم، ولو که اوس لږ په دنده کې مصروف شوی یم، سره د دې بیا هم یو لس دقیقې وخت هم پیدا کړم دې کتابتون ته راغلم چې یو څه وګورم.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوه چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې ځینې ځوانان په کورونو کې کتابتونونه نه لري، په کور کې څنګه کتابتونونه جوړېدای شي، او څه ډول د کور له کتابتون څخه استفاده وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب الله منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، که نن سبا وګورو ډېر ځوانان دي چې هغوی زده کړې کوي، خو لا هم ویل کېږي چې دوی په کور کې کتابتونونه نه لري، علت یې څه دی؟ ولې زموږ د ځوانانو کورني کتابتونونه نشته؟
موږ چې په کتابتون باندې خبرې کوو نو فکر ته مو دا راځي چې لوی الماری او په زرګونو کتابونه پکې یو. په حقیقت کې چې دوه کتابه دي په کور کې د کتابتون دی، یوازینی شی دا ده چې دوه کتابه په کور کې، کله د کوټې خواته پرتی، کله د کوټې بل خواته پرتی، هغه نه ښکاري. مګر که په کور کې الماری لري یا یوه تاقچه لري یا یو ځای چې د کوټې یو کونج چې د کتابونو په سلیقه باندې سره ایښي، بس دا مناسب کتابتون دی.
استاد، تاسو ویل چې په دوه درې کتابونو کېدای شي ووایي چې دا د کور کتابتون دی، خو په ډېرو کورونو کې کېدای شي کتابونه وي، لیکن هغه داسې ځایونو کې پراته وي چې څوک به په اسانۍ پیدا نه کړي، یا که څوک کور ته مېلمه راشي هغه کتاب ځان سره یوسي که نه، یعنې دغسې منظم نه وي چې بیا له هغو کتابونو څخه استفاده وشي. د دې لپاره چې دغه شی منظم وي، مثال دا کتابونه په یو ښځې کې ایښي وي چې د ضرورت په وخت کې راواخیستل شي، ورک نه شي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟
کتابونه پارځه کې خدي هغه کې ستونزه نشته. که څوک وس لري او الماری لري، دا خدش الماری ولري، د کتابونو لپاره یو ځانګړی شوی الماری باقي کتابونه خوندې میخي خبم خکاري او کېدش سره طبقه بندیم کې په پخوانی کورونو کې موږ تخچې درلودلې یو تخچې سره کتاب خوندل شي یو رف جوړول شي په دیوال باندې دوه می خټک وه تخته پکې ده د کتاب لپاره ډیر مناسب زیت جوړیږي که هیڅ هم نه د کوټې په یو کونج کې کتابونه په ترتیب کېده ډیر ښه کتاب ته جوړیږي نو فکر کوم چې هغه دومره مهمه خبره نه ده چې کتابونه څنګه خودل شوی دی پکتش کې خودل شوی دی هغه ستاسو امکاناتو پورې تړلی ده ستاسو ذوق پورې تړلی ده او ستاسو کور د جوړس پورې تړلی ده طبي خبر ده چې واړه ماشومان د کور کې پزما باندې کې خودل شوی کتابونه محفوظ نه دي هغه کتاب چې ډیر جګی خودل شوی هغه ته به درچار لاسرسی نه کیږي نو دا هغه د خپل ذوق په اساس باندې سره جوړ کې مګر لار ډیر دی دینه باید څوک ځانته یو مازره جوړ نه کی
استاد کله چې یو څوک مثال کور کې کتابتون جوړوي څه ډول استفاده ترې وکي یعنی د کور فضا کو ګورو خو کدی خوانځي ته ځي که پونتون ته ځي حالت خو مجبور دی درس وای دلته چې خلک راځي ملمان راځي غال مغال وي د کور نور غړي وي څه ډول فرصت پیدا کولای شي چې په دغه ډول کتابتون څخه چې دوی په کور کې جوړول شي استفاده وکړي
زبردست د خپل ځان مثال درکم په ژوند کې مې تقریبا 500 کتابونه په ولاړې په بس او د ترانسپورت په وسایلو کې لوستل نو د کتاب لپاره هر ځای مناسب دی او داسې ځای نشته چې په هغه کتاب نه لوستل کی میلمانه راځي خو بیرته ځي غالمغال یي ماشومان غالمغال کوي ماشومان ویده کیږي ماشومان غلي کیږي ماشومان د باندې وځي نو د کتاب لپاره هر وخت شته پاتې شو دا چې سړی د څه ډول مسایلو سره کولای شي چې خپل وخت تنظیم کړي نو زما په نظر باندې یو څوک د شعر سره علاقه لري ضرور نه ده چې یو دیوان ته د اول مخ نه کېږي تر اخر مخه ولولي یو کتاب راواخله هماغه سپ ولاړې باندې یو ښه غزل پکې ولوله بیرته کېده لنډې کیسې دي 15 دقیقې وخت لري یو کتاب راواخله یو لنډه کیسه ولوله شاید علمي مسایل تخنیکي مسایل چې تمرکز غواړي هغه به د شپې ولولي داسې وخت ولولي چې غلمغال کمی مګر په ژوند کې هر شیبه د لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولي نو فکر کوم چې د نه مطالعه لپاره بل می لټول د اسانه کار دی خو په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی یعنی څو پینټر وځي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته ورسیده تر بلې خبرونه هي شی به درته غواړم الله مو ملشه
ځوان د څوک چې ګولې اوربه څوک چې ګولې اوربه د خپل نکاو د بابا پر کلی جه هجر کی د خپلوان پرت دی څوک پرون څوک په پاوښتلې ځوان د څوک چې ګولې اوربه ته جنازه را پته دمر کې چغو کلې کور اخستې خوشنو جل کو باندې دوتو نګر دې وانا خبر سوې خپل اور اخستې دفتای ته پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نصر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیس کے وہ بھی نکرم او ما شم خوبنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے Thank you.
چه بیا داس و زیدل دستی دپی خلو سونو تر گلو نراوری دغم لسان دوست دی سوی کچه بیا تلونو تر گلو نراوری بلا کی واقلم میرا نیا جوانا چل داد پونیانو زالی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا پردم اور چل داد پونیانو زالی دستا دبلار ستا دتا پر خاتلان داد رخ دنو لٹ مارانو تولی سوچے چھے گولے اور میں